پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپله کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته تلفات نه دي سوي نه پیسي وي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي. په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات د تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان هم سره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عاجزون دي. بیا مې یو اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نور پته کې یار شای د اوبه د لذت وچو بغین هم وچو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطې بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نور یې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات باره کې زه خو دا د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته د تلفات دي سیوی نه پی سیوی.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یو بل ویډیو کې چې سپتونکو نیټه د روان کال د غوي 13مه خی لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسكر ور روان دي، خو خپل ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوی ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو د لوی پوځي کاروان د څه لپاره د ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کېږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت یې داعش منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا ښوونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به لنډې دمې وروسته واورئ.
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی، خو د سید شهدا پر خونزی برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بمبریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی دس جیونه نه کړی چې هغه عامه جیونه دی او بالکل هلته مخکې نه امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډېرو پیښو عاملین پیدا شوي دي، ډېرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کېږي، نه به پرېښودل کېږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پښتنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پښتنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پښتنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو ځینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردوی خوځ باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته، مسلمانې خزی به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي. هیڅ خزه نه غواړي بې پردي اوسي، په دې ارتباط د طالبانو پالیسی سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دی طالبان دی د خزو شاپریګ دی او نورو مهمو مسایلو پسې دی خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پرون د تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې په روغتونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلاسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران ویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلاسیمیا خیریه موسا کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلاسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال نه تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلاسیمیا مریضانو په خاطر باندې سود دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، د موږ په وجود کې یو څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلاسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس لاس نیم زره دوایې ته سي ار شي پرې ورنسي مو ولا کېر جوړ د دینه منځ کار سمه خاص ولا کې د لوټ زیاله رم من محمد نور نه خشل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا غوړه د من دولته یو الحمدلله دغه ټیسټینه دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلته مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو خلو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن استاد میرویس دوه اولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو سیدمی رئیس صاحب ته ویلغلم چې رئیس صاحب د په نشته امکاناتو خصوصي پر دغه زمينه مسيده کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیدما کې زنګړ ور دی د مریضونو پر موجودي کې ور نه موجود نو اکرم دا یو ماشين هو باید سیدما ولري چې د وینو تصفیه کې د مریضونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست د ډاکټرانو د اتحادیه مرسیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې د وینې کینسر ده. وینې چې دو په وجود کې مهم وظایف سرته رسوي، ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپل ینا غټول رامنځته کیږي، د توري غټول رامنځته کیږي. د ټول وجود مهم حیاتی اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بلوری ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسمیا د نړیوال ورځ په مانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عام روغتیا ریاست او مرستندوی مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بحیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کنفرانس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسیې اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سیمبولیکه بڼه غوره کړې، ځکه روسیا هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسېدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړي. زلنسکي وویل دای د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوو ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
خبری سات ل آزادی رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوری ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاد ناست کې دوړو خو د بانکي نظام پر عادي کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلي افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلي چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون له درک 322 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میاشت له لومړی تر شپږم نیټې پورې راټول کړی. کڅه هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو له دې مخکې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سوللس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني توماندري افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار چلور سواتی افغانی.
لخبرونو ور آخوا
دی برخی دمو زنوری است نوری هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمی دی، وچکالی باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالیو د لاسه یې باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاکو اوبو ته یې اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالیو له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده، بېخي ونه شای نه پاتې کېږي. هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر ضرورت ده چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر ضرورت هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو، دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب میخته جام کېږي، میخته ډېر پایدار کوي. سلاو ورو درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بار دی چې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغله میخته وی نه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ صوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
حوال ضرورت وبده صوبه نه لري، د کلی بخي مزدوري نشته کې چای نه کپې دوکېږي. دغه خالی پرته دی، خالی درم ځکه نشته، خو دا جوړیږم ځکه، خو سعید جوړیږم ځکه، خو دا کچکې وینه، دا کچکې غوړ جوړیږي.
د زدران میشتو سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي، خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانۍ او مسلکي خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مریض څخه دا غواړو چې موږ د ارسي کې مکتب جوړ کړي، معلمانو راولي کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه راولي کې، چوکۍ ګانې راولي کې. موږ ته په وای سدرانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه، له ساده سیمپونه ډېر وړه وړه ډېر کاندې شاګردان نه پوس بخي زیات دی. او د مریض څخه دا غوښتنه غوښته چې موږ خپل حق راکړي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده، او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوي چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو اف ای او ای آر اف ای په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې ترسره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې ترسره کړې وه. امید د راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پرې پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کیږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي. د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام وروره دغه مونږه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څوک د دې د حل لار خوراو باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شوه. وس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چیرته نه شروع کیږي مونږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سینوندا چې دا معنا لري چې مونږ دا معصومې جنو کې نه دا ونه سبق به بیخي زده کړونه کې تعلیم نه به برخه او محروم پاتې شي. مونږ افغانان څوک چیرته لاړ شو یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاص کې مونږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زانه مونږ غته وکړو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او هغه پات یو لاساله دور لاسالم پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګړډه باندې پښکېدل چې خپل کوم لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسو سلام.
سلامونه تاسو ته استادو معزز همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشری علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده. هغه کوم د بدله شي حاضر چې د هر میاشت مونږ باندې ابزار کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کوو دا چپټر تیا خلو هغه پیسې د کوم ځای نه کوو ام تاسو کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خبره کړي او همدارنګه د لړو ذکر وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب، مجاہد صاحب تک زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز ہلمند پیغام پیردم. ازمر د ہلمند ولایت د سو شمالی ولسوالی لکنزاد مساکلا او باغرام ولسوالی کمدار چې دغه خامه ده یوازې یو سو کلومتر چې دغه د گریش ولسوالی څخه شمال طرف ته پخه شوې ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامی اماره څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي،
دا لار جوړه سخت، نو خلک ډیر په مشکلاتو کې دي. تاسو هم کولای شئ ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری لتاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.